گرفتن.
په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. په لیدې سات په خبرونو کې سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې د روژې میاشت نن ولیدل شو او سبا به د روژې لومړۍ ورځ وي. د العربیه تلویزیون د خبر د سعودي د رسمي خبري آژانس په حواله ورکړ. د دې اعلان وروسته متحده عرب امارات او قطر هم اعلان وکړ چې سبا د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. خو د سعودي عربستان تر دې اعلان مخکې د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن مخکې تر دې چې ورځ پای ته ورسیږي اعلان وکړ چې سبا دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ نه ده. د طالبانو د سترې محکمې له اعلان سره سم د دې محکمې د هلال کمیټه به سبا غونډه وکړي او په دې اړه پریکړه وکړه چې کله د روژې لومړۍ ورځ ده. افغانستان له ډېر پخوا څخه د یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو په شان د سعودي د هلال کمیټې د اعلان پر اساس روژه او اختر اعلانوه، خو سږ کال د دې هیواد اعلان انتظار ونه کړ. سعودي عربستان عموما ماښام د میاشتې د لیدلو یا نه لیدلو اعلان کوي. د تعلیم د څارنې د نړیوال راپور رئیس مانوس انتونینز وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جنډر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو په افغانستان کې د نجونو په زده کړه کې شاتګ یوه استثنا ده. هغه پرون شنبه فرانس څلیرې شبکې ته وویل د هغې څېړنې پر اساس چې یونسکو په وروستیو کې خپره کړې، د لویدیځې افریقا په ځینو برخو کې هم د جنسیت د برابرۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د ده په وینا د دې دلیل د جنسیتي تبعیض تر څنګ د نجونو پر تعلیم د بې باورۍ پښان ستونزې دي. د بې وزلۍ د نجونو د تعلیم د لارې بل خنډ وباله. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په پېښور کې پولیس وایي نن سهار په دغه ښار کې یوې چاودنې دوه تنه وژلي او یو سخت ټپي کړی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د پېښور د پولیسو یو چارواکي کاشف عباسي وویل بم چې وزن یې له 4 تر 5 کیلوګرامو پورې و په موټر سایکل کې ایښودل شوی و، د دې برید چې بورډ ته نږدې په نصر باغ واټ کې وشو مسؤلیت کومې ډلې لا په غاړه نه دی اخیستی. اسف علي زرداری نن یکشنبه د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. زرداری پرون د پاکستان د مرکزی او ایالتي جرګو د استازو په 411 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو. د سیال محمود خان اتزگزی 101 رایه ترلاسه کړې. زرداری په 2008 میلادي کال کې هم د پاکستان ولسمشر غوره شوی و. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو ملکي د دوهم ځل لپاره ولسمشر غوره کیږي. د روژې د میاشتې په درشل کې نن هم په غزې فرانګه کې د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغه کلا بنده شوې سیمه کې د بشري بحران له پراخوالي سره د قحطۍ خبرداریو ته په پام متحدو ایالتونو، هسپانیا، اردن او یو شمېر نورو مرستندویانو سیمې ته د مرستو استولو بهیر پیل کړی، خو د ملګرو ملتونو ادارو خبرداری ورکړی چې د غزې د 2,400,000 وګړو اړتیاو ته په پام دا مرستې ډېرې کمې دي. او وړاندې په خبرونه کې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جنډر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو افغانستان د نجونو په زده کړه کې مخ په شار روان دی. ډېری افغان نجونې هم دغه وضعیت نهیلې کړې دي.
موږ هلې کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول.
په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوالي کورنۍ د نجونو د زده کړې په برخه کې له ورته ستونزې سره ټکوي.
زما خپله درې لورانې د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت اړوند د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون وایي په ټول هېواد کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شوو ځمکو او جایدادونو تثبیتول پیل کړي دي.
امارت اسلامی نه مونږ دا غواړو په لحاظ د خدای عالونو ته وسپارئ، تر ننه پورې چې کومې ځمکې غصب شوې دي ټولو په افغانستان کې غصب شوې دي.
نن د مارچ 10 د ښځینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ښځینه قاضیانې او څارنوالانې نور په دندو نه دي بوختې. د پاکستان د نوي ولسمشر په توګه د اسف علي زرداری د لوړل مراسمو مو خبرو، هغه به څومره واک ولري؟
دا ځل چې دی ولسمشر دی نو دی ډیر هغه سي واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو ښوونې، زلمي او کلتوري سازمان یونسکو وایي افغانستان او د افریقا یوه برخه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ په شا روان دي. دې سازمان په یوه تازه راپور کې ویلي، یو شمېر هیوادونو چې نجونو پکې په نامناسبو شرایطو کې وي پرمختګ یې کړی، خو افغانستان، نایجیریا او بینین په شاتګ کړی دی. یو شمېر ښوونکي او هغه نجونې چې زده کړې نیمګړې پاتې دي په افغانستان کې، البته وایي نجونې او مېرمنې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او له دوی سره یو ځای ټولنه هم مخ په شا روانه ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل تازه راپور کې چې د مارچ په 10مه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي افغانستان او یو شمېر افریقایي هیوادونه د نجونو د زده کړو په برخه کې مخ پر شا روان دي. یا سازمان په خپل راپور کې لیکلي، په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونو چې ځوانې مېرمنې په 2015 کال کې پکې په نامناسبو شرایطو کې وي، تر 2022 کال پورې د پورتنۍ ثانوي زده کړو په بشپړولو کې جنسیتي تشه له 6.9 څخه 4.2% ته راټیټه کړې. افغانستان، بینین او نایجیریا په دې برخه کې په شاتګ کړی دی. په راپور کې راغلی، افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري، چې د وروستیو اټکل شویو شمېرو له مخې په دې هیواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې له ښوونځیو بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې، او دغه شان یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په کابل کې د یوه دولتي ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو کچه مخ په ډېرېدو وه، خو دا مهال پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته نه یوازې نجونې بلکې ټولنه هم له دوی سره مخ په شا روانه ده. هغې زیاته کړه،
دا زخته زیاته د نجونو په فکر باندې اغیزه کوي او ډېر زیات تاثیر لري، چې یو عمر ډېرېږي، خپل تحصیل کوي، درس وایي، مکتب ته ځي، مګر داسې یو شرایط راځي بېرته د هر څه نه شاته لویږي.
اوس نه چې د پلازمېنې کابل د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه، او اوس په کور ناسته ده، په ناهیلۍ ازادي راډیو ته یې وویل،
زموږ هیلې کره کره په مړه کېدو دي، ځکه موږ ورځ په ورځ شاته روان یو. هغه څه مو چې زده کړي ول اوس هغه هم هېر شول. د ښوونځیو تړل ډېره بده اغېزه کړې ده په ټولنه.
د یونسکو د راپور او دا چې آیا را روان تعلیمي کال به د نجونو پر مخ منځني ښوونځي پرانیستل شي که نه، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه مو وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړي ډول د زده کړو او کار بندیز د نړیوال سازمانونو او هیوادونو لخوا په وار وار غندل شوي دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری تیره شپه په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونو ته په اشارې سره لیکلي، دا هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي، او له امله افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه $1 میلیارد تاوان کوي. اغلې امیری زیاته کړې، د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلي وویستل شي، دا تګلارې باید بدلې شي. خو د طالبانو حکومت تل له خپلو تګلارو دفاع کړې او ویلي چې د دوی تر واکمنې لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. هغه دا چې افغان نجونو او مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
و امریکا چې یونسکو وایي سره له دې چې په نړۍ کې د جندر یا جنسیت په مساوات کې پرمختګ شوی، خو افغانستان د نجونو په زده کړې کې مخ په شا روان دی. په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوالي کورنۍ د نجونو د زده کړې په برخه کې له ورته ستونزې سره ټکوي. په افغانستان کې د طالبانو له خوا له 6 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د راپورونو له مخې یو شمېر افغان کورنۍ دې ته اړ شوي وي چې پاکستان ته لاړ شي او هلته پر خپلو نجونو زده کړې وکړي. خو د راپورونو له مخې په پاکستان کې هم د نجونو، د افغان نجونو، کډوالو نجونو زده کړې کې ستونزې راولاړې شوې دي. یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اقتصادي ستونزو په ګډون او دا چې په پاکستان کې یو شمېر کورنۍ اسناد نه لري، ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمېر افغان کډوالې کورنۍ چې د بیلابیلو لاملونو له وجې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډه شوي، وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ یاد هیواد کې اولادونه له زده کړو بې برخې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او کافي اسنادو او نورو بیلابیلو لاملونو له وجې نه دي توانېدلي چې خپلو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پاکستان په پېښور ښار کې یوې افغان کډوالې ناهید سادات ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې درې زامن یې چې په افغانستان کې زده کړې کولې، اوس پاکستان کې له زده کړو پاتې دي.
مشکلات به اندازه زیاد دارم. مشکلات هم
دیگه زمان گمده سونزی دادی چه بچی میل خونزی پاتی دی دامی دیر دردوی چه بچی میل در سو خونزی پاتی دی زمان برخلی کم نده معلوم اقتصاد مو هم لسفر سر زرب دی زما بچی ناهیلی و مایوس شوی
زرب سفر شده که مولودان نامید شدن بخی مایوس استن
بل افغانه کدوال مدهونا چه ده هم پا پیخور کیوسیگی ورت نظر لری
زما خپل درې لورانه د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده یعنی دا ماته ډېر زیات درد راکوي ډېره زیاته مې ځورې چې نجونې په کور کې راته ناستې پاتې دي او زه دا امکانات نه لرم چې دوی شخصي مکتبونو ته واستوم د سبق دپاره
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم مني چې ډېری افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو بې برخې دي د دې شورا مرستیال میواند علمی ازادي رادیو ته وویل چې څلوېښت سلنه افغان کورنۍ په اسلام آباد کې اقتصادي ستونزې لري او نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي
څلوېښت فیصده فامیلونه دغه خپل اولادونه او ماشومان او کوچني ماشومان چې درس او مکتب او کورس نسي لیږلی چې غټ او اساسي مشکل هم دی اقتصادي مشکل نور مشکلات به هم وي خو ولې دغه یو اساسي او غټ مشکل چې ده چې اقتصادي مشکلات دی
دا په داسې حال کې ده چې الف اعلان په نوم د زده کړو په برخه کې یو فعال بنسټ هم ویلی چې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو پاتې دي د بنسټ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 500 افغان ماشومان چې د 15 او 18 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان په کمپونو او ښارونو کې له زده کړو بې برخې دي د دې بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی دا شمیر له هغه شمیر لوړ دی چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې 2 میاشتې وړاندې هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ځینو ښوونځیو او کورسونو یاد هیواد کې د ایستلو بهیر د چټکتیا له امله په موقت ډول خپل فعالیتونه درولي وو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په افغانستان کې له شپږم ټولګي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو کې یو شمېر افغان کورنیو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې لپاره چې خپلو لورګانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوي دي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت اړوند زمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون وای په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شو زمکو او جایدادونو تثبیتول پیل کړی دی د طالبانو تر کنټرول لاندې بختار خبري اژانس تیر ورځ خبر ورکړ چې د کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي پلاو ته لارښوونه کړې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوي ځمکې او جایدادونه تثبیت کړي هممهاله یو شمېر افغان هندوان او سکان هم وایي د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د دوی ډېر ملکیتونه غصب شوي او یا ترې په زور اخیستل شوي البته دا یوازې افغان هندوان او سکان نه دي چې له دې ستونزې سر ټکوي بلکې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د زورواکانو لخوا د دولتي ځمکو او د خلکو د جایدادونو غصب یوه لویه ستونزه ګڼل کېده نور جزئیات په دې راپور کې
افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو د ځمکو غصب هغه ستونزه چې لکلونو راهیسې لا هم نه ده حل شوې دوی وایي په تیرو څو وروستیو لسیزو کې د زورواکو لخوا په بېلابېلو ولایتونو کې د دوی ځمکې او ملکیتونه غصب شوي دي کابل میشتې منمون سنگ کورونا وایي دوکانې غصب شوی او تر اوسه نه دی توانېدلی چې ترلاسه یې کړي
ښار کې تر پلازې لاندې په تکاوی کې ما یو دوکان درلود د 1450 پورې مې ترې کرایه اخیسته بیا یې زورواکي کوله په جمهوریت کې هم اوس هم هر څه ته په تالاش چې مې وکړ دوکانې راڅخه غصب کړی دی اسنادونه یې له ما سره دي
نریندر سنگ خالصه چې په تیر جمهوری نظام کې په ولسی جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي وایي د تیر حکومت پر مهال لغه سب څخه د دوی د ځمکو د بیرته راګرځیدو کمیسون هم جوړ شو خو په خبره دوی ته یو لوی ځمکه هم بیرته ورنکړل شو هغه ازادي رادیو ته ویل
خو د افغانستان امارت اسلامي نوم دا غوړو چې د حالو زمو کا په لحاظ خدای الو ته اوس پاره ترننه پورې چې کوم ځمکه غصب شوی دی ټول په افغانستان کې غصب شوی دی تر ننه پورې مونږ ته یو بل ځای نه ده ورکړی نو مونږ اسناد همدغه اوس په ښاروالۍ کې پراته دي چې همدغه اوس موږ
افغانستان
کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگھ لمبا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فیلن په کونړ کې د لورګل ورسوالۍ کې زموږ ځمکه ده چې غصب شوی دی همداسې په غنیخیل ورسوالۍ کې اسنادونه په لاس کې لرو ځمکه غصب شوی دی ځمکه زموږ غصب دي همداسې په پروان ولایت کې په شکردره کې په سرای خوجه کې په بګرام ولسوالۍ کې قرهباغ کې د غزینو کې زموږ ځمکې غصب شوي دي همداسې په مزار کې دي همداسې په هرات کې شته دي همداسې په هغې کې لغمان کې شته دي همداسې په هغې کې شته دا سورته وایي خوست کې شته دي په غزنی کې شته دي په ګردیز کې شته دي دغه ټول شمول ځایونو کې زموږ ځمکې ډېر زیادادونه دي ځمکې دي دا ټول غصب شوي دي وروره
نوموړي دا ونویل چې د یادو ټولو غصب شویو ځمکو اندازه څومره ده خو ویل غصب ټول د تیر حکومت پر مهال د زورواکو او بیلابیلو اشخاصو لخوا شوی دی تازه د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت اړوند د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون وایي په ټول هیواد کې د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ځمکو د تثبیت او تشخیص لپاره بررسي پیل کړې ده د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس تېره ورځ خبر ورکړ چې عدلیې وزارت د کابل په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې د غصب د مخنیوي لپاره ټاکل شوي پلاوي ته دنده سپارلې ده چې د افغان هندوانو او سیکانو هغه ځمکې چې غصب شوي دي تثبیت او تشخیص کړي دا چې د طالبانو حکومت به د افغان هندوانو او سیکانو غصب شوي ملکیتونه په څومره وخت کې تثبیت او آیا دوی ته به یې وسپاري که نه ومغوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د عدلیې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ونه توانېدو دغه شان مو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مسؤلین هم د همدې موضوع په اړه وپوښتل خو ویاندې نعمت الله بارکزي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم افغان هندوانو او سیکانو ازادي راډیو سره خبرو کې له خپلو امنیتي تعلیمي او کاري ستونزو شکایتونه کړي دي دغه شان دوی په افغانستان کې د خپلو بیلابیلو مراسمو د نن منځنې او پیکه کېدو خبره هم کړې وه افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگھ لمبا په ټکو دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 15 افغان هندوان او سیکان او د دوی یوه کورنۍ ژوند کوي حال دا چې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې له کورنیو جګړو مخکې دا شمیر 100,000 ته رسېده د افغان هندوانو او سیکانو پر مذهبي ځایونو په وروستیو کلونو کې بریدونه هم دوی له افغانستانه کډوالۍ ته اړ کړل د 1400 لمریز کال په تلې میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د کابل په کارتی پروان کې د دوی پر مذهبي ځای یا ګوردوارې وسلوالو کسانو برید وکړ چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي وو د مذهبي مراسمو ځای ته زیان اوښتی دی د 1401 لمریز کال بیا په همدغه مذهبي ځای کې داعش وسلوالې ډلې برید وکړ چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او وطن نور ټپیان شول
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
اسف علی زرداری نن د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه لوړ وکړه زرداری په روند پاکستان د مرکزی او ایالتي جرګو د استازو په 411 رایو د پاکستان ولسمشر غوره شو دا چې د پاکستان د قوانینو له مخې ولسمشر څومره صلاحیت لري دا پوښتنه مې له خپل همکار د مشال راډیو له خبریال عبدالحی کاکړ نه مخکې وکړه
آصف علی زرداری نن د پاکستان د ستر محکمې چې کوم ستر قاضي دی د هغه ځخه سوګند واخیستې د خپلې چوکۍ او په رسمي بحث خپل کار پیل کړي او دا دوم ځل دی چې آصف علی زرداری د پاکستان ولسمشر جوړیږي پخوا تر دې دی له 2008 ځخه تر 2014 پورې او اوس د دې بیا سوي دی خو د خپل دغه چوکۍ باندې راغلي دي ډېر تغیرات راغلي دي آصف علی زرداری د پاکستان هغه لومړی ولسمشر چې پوره واک درلود د اسمبلیانو د تحلیلولو ډیر لوی واک سره هغه د خپل وسپاري پارلمان ته او دا ځل چې د ولسمشر دی نو دی ډیر هغه سي واکونه نه لري چې کوم واک به د پخوا درلود
خو دې ته په پام چې په نوي ائتلافي حکومت کې د مهمه ونډ لري ګوند مهمه ونډ لري فکر نه کوي چې بیا به هم د پاکستان په داخلي او بهرني سیاست کې یو څه مهم رول ولوبوي
آصف علي زرداري ممکن ده د پاکستان په داخلي سیاست کې یو څه رول ولوبوي د پاکستان بهرنی سیاست کې هم خو داغه خپل یو حدود دی یعنی په حدود کې کوي چې ځکه چې پاکستان کې داسې ګڼل کېږي چې پاکستان کې حکومتونه کاغه داخل دي که خارج دي د پاکستان د اردو په لاس کې دي نو د اردو به ډیر غټ نقش وي البته د یو داسې مخ دی یو داسې چهره ده چې هغه ته به دغه د اولسي رنگ ورکی یا ولسی چهره ورکی. البته دا دی چې یو ډیر تکړه سیاستوال ګڼل کیږي نو د شانو په چلولو کې به یو رول وي.
د محمود خان اڅکزی په باب کرته وای چې د دغه څوکۍ ته چې کاندیدو کافی رایې ونه ګټلې، آیا د دې وړاندوینه کېدله یا اټکل کېده چې دی به دغه څوکۍ ترلاسه نشي کړلی؟ داسې ویل کېږي چې دغه انتخابات هم چې وشول په صوبو کې او په مرکزي پارلمان کې دا درست نه و.
خر دا باندې خو بحث روان دی چې خلک وایي دا درست نه و. خپله محمود خان هم ورباندې وایي چې دا درست نه و. عمران خان پخوانی لومړی وزیر و هغه هم دا وایي درست نه و. داسې عوامي نشتل ګوند چې دی بلوڅانو پارټیانې دي نو دا باندې دا د ټولو اعتراض دی. خو بهرحال انتخاباتي کمیشن بیا وایي چې دا سم و، دا داغو دریز دی. د محمود خان اڅکزی د ولسمشر چوکۍ ته کاندیدېدل دا له وخته معلومه وه او هر چا ته د تخپله معلومه وه، ځکه چې د ائتلافي حکومت رایې چې دي هغه چې ته وشمیرې په ټولو صوبو کې په سانا کې او په مرکز کې نو آصف علي زرداری ګټله او هغه وګټه.
زموږ د مشال رادیو همکار عبدالحی انکا کړو
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هغو افغان بیرمنو سره د یووالي غوښتنه کړې ده چې د دی سازمان په وینا د خپلو حقونو لپاره په کلکه مبارزې ته دوام ورکوي. د سازمان پرون د افغان مېرمنو لپاره غږ پورته کړی. د هشتګ په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې غږ په چټکۍ سره د غلي کېدو په حال کې ده چې باید مخنیوی وشي.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا سیمه ایز دفتر د شنبه په ورځ د افغان ښځو لپاره غږ پورته کړی یا سپیک اپ فار افغان وومن هشتګ په کارولو سره په افغانستان کې له هغو ښځو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه چې د دې سازمان په وینا د خپلو حقونو او روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د وی ویډیو په خپرولو سره ویلي چې افغان میرمنې په داسې یو ځای کې چې د ښځو غږ په چټکۍ سره غلی کېږي، هلته چې ښځې زورول کېږي، ګواښل کېږي، شکنجه کیږي او بندیانی کیږي، ټینګې ولاړې دي او د زده کړو، کار او د خپل ژوند حق غوښتلو لپاره مبارزه کوي. د دغه سازمان په راپور کې راغلی چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغان میرمنو د عدالت غوښتنې ښه افغانستان او له تاوتریخوالي څخه د پاک ژوند لپاره مبارزې ته دوام ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د خپلو حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې د ښځو هوډ رښتینی بللی او ویلی دی چې د مارچ د اتمې په مناسبت بل افغان ښځو او نجونو سره په پیوستون کې د دوی تر څنګ ودرېږي. بل پلو تمنا زریه پریانی د ښځو د حقونو له نورو فعالانو سره د خپلو اعتراضونو په دوام د شنبه په ورځ د جرمني په هامبورګ ښار کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تګلاري د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو په تړاو د اعتراض خیمه ودروله. تمنا زریه پریانی ازادي رادیو ته وویل د دوی د اعتراضونو په پایله کې اوس په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید موضوع په نړیوالو غونډو کې مطرح کیږي.
د فکر کوم چې موږ اعتراضونه باید پراخ او دوام ومومي. د دې مسلې په اړه خبرې کول کافي نه دي. دا مسله باید پای ته ورسیږي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید چې اوس ترسره کیږي باید په رسمیت وپیژندل شي.
د تمنا زریه پریانی او د هغې د همکارانو ترڅنګ د بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو او میرمنو د شنبه په ورځ د جرمني په شتوتګارت ښار کې په یو بل غونډه کې له طالبانو څخه د منیجه صدیقي په ګډون د سیاسي او مدني بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دوی له ملګرو ملتونو او هیوادونو هم غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د دوی له ډلې پروین ابراهیم خیل نجرابی ازادي راډیو ته وویل
موږ
په کابل کې د ملګرو ملتونو د نمایندګۍ دفتر یونما څخه غوښتنه کوو چې د منیجه صدیقي او نورو هغو نارینه او ښځو د خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي چې د طالبانو په زندان کې دي، ځکه هغه کسان چې په زندان کې دي په حقیقت کې د شکنجې په مرکز کې دي او هیڅ ډول اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تر څو چې د ملګرو ملتونو لخوا یو څه ونه شي امکان نه لري چې طالبان دې هغوی خوشي کړي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د بخښنې نړیوال سازمان وروستۍ غوښتنې ته په اشاره سره وایي چې یوازې خبره بسنه نه کوي او نړۍ باید لاس په کار شي. مریم معروف اروین چې د دوی له ډلې ده ازادي راډیو ته وویل
څه باندې دوه کلونو راهیسې موږ د افغانستان له دننه د طالبانو له ټولو ځپنو او شکنجو سره څرګنده کړه چې د طالبانو ملاتړ د بشري او ښځو له حقونو سرغړونه ده. شریعت یو پلمه ده. د دوی هدف د ښځو له منځه وړل دي. نو موږ یو ځل بیا غږ کوو چې د طالبانو واقع پاتې کېدل به د افغان ښځو د تدریجي مرګ لامل شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان او د ښځو د حقونو د فعالانو د غوښتنو او ادعاو په اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو له دې ادعا سره سره ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو
دا ورځ په داسې حال کې په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې هیڅ یو ښځینه قاضي کار نه کوي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور په ګډون په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې او افغان ښځینه قاضیانې هم د دغه محدودیت له امله په کورونو کې ناستې. په تېر جمهوري نظام کې یوې ښځینه قاضي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو هڅو سره وتوانېده چې د افغانستان قضایي سیستم ته داخله شي، خو وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هغه وزګاره او بې برخلیکه شوه. هغې زیاته کړه چې د دې تر څنګ د طالبانو په محکمو کې د قاضیانو د نشتون له امله به ښځې په ځانګړې توګه په کورنیو شخړو کې له ستونزو سره مخ شي.
افغان میرمنې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه په کورنۍ او حقوقي دعوو کې، چې دا ډېره اړینه ده چې ښځینه قاضیانې حضور ولري، چې له بده مرغه دا مهال په افغانستان کې هېڅ ښځینه قاضي فعالیت نه لري.
یو بل میرمن چې نه کالی د قاضي په توګه دنده ترسره کړې هم وایي چې بیکاري نه یوازې د دوی پر ژوند ناوړه اغېز کړی، بلکې عدالت ته یې د سلګونو افغان میرمنو لاسرسی هم کم کړی دی. هغې هم چې نه غوښتل د احتمالي ګواښونو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
ښځې هغه وخت هم مظلومې وې چې محکمو ته یې مراجعه کوله او قضیې د بشري حقونو کمیسیون لخوا څېړل کېدې او یا هم موږ ته راجع کېدې، چې فامیلي او تاوتریخوالي د منع کېدو محکمه مو درلوده چې اوس له منځه تللې. طبعاً اوس خلک په بېچارګۍ کې ژوند کوي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نه یوازې ښځینه قاضیانې، بلکې ښځینه څارنوالانې او مدافع وکیلانې چې په پخواني جمهوري نظام کې کار کوه بیکاره شوې او یو شمېر یې د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي، خو یو شمېر د افغانستان دننه په کور ناستې دي. یوې ښځینه څارنوالې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
حرف خانم ها فعلا در این حکومت شنیده نمیشه.
په دې حکومت کې د ښځو غږ نه اوریدل کیږي او یو ښځه مجبوره ده چې ظلم او ستم وزغمي یا په جبري ډول بل ژوند ته خاتمه ورکړي، ځکه چې هیڅ سیاسي اداره نشته چې د هغوی غږ واوري او له حق یې دفاع وکړي.
د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دوی د حکومت په محکمو کې د ښځینه قاضیانو د فعالیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې بي بي سي فارسي ته ویلي وه چې ښځې د دیني احکامو په حدودو کې د فعالیت اجازه لري او له ښځینه قاضیانو پرته د ښځو او نارینهوو ستونزې د دوی په محکمو کې حل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېلو بنسټونو او سازمانونو عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. شاوخوا 15 اونۍ وړاندې د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا ډبلیو آر این د یو راپور په خپرولو ویلي وو چې په افغانستان کې 83.4% ښځې د محکمو او پولیسو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې ډوروتی استرادا د سولې د نړیوال انسټیټیوټ په غونډه کې وویل چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري او روغتیا، عدالت او د بیان ازادۍ ته د لاسرسي حق هم ترې اخیستل شوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په پخواني جمهوري نظام کې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو کره شمېره لا نه ده مشخصه شوې، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونه څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ملګرو ملتونو د ښځو د قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې ویلي چې سږ کال د ورځ د عدالت په برخه کې ښځې د عدالت لپاره ښځې تر شعار لاندې په ټولو قضایي کچو کې د ښځو د بشپړې او مساوي ونډې د ترویج او همدارنګه په قضایي سیستم کې د ښځینه قاضیانو د شتون په اړه د پوهاوي د زیاتوالي په موخه لمانځي. دغه سازمان زیاتوي چې په قضایي سیستم کې د ښځو شتون د ټولنې د ټولو برخو په پام کې نیولو سره د حقوقي نظام د پرمختګ د تامین ترڅنګ